سوریه د کوردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره لیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اوریدلی شي. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 په د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی شئ. او اوس هم دوه سیمه ییز او نړیوال موضوعات را اخلو. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی دی. او دا انتخابات هم په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز پر ایران بندیزونه لرې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 16 د جمعې پر ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سروړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنی نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانه شي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشتل ژه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان بي سیمه تسوات لشمیر لارې هم مخته پیغامونه راسته ولای شي. دغه سیستم له څو ورځو راهیسې خراب و اوس بیرته فعال شوی دی. کولای شي چې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظر، خپل پیغام له موږ سره شریک کړي. موږ هم هرومرو درته خبرو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاچا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تمه ده چې د شنبې له ورځې د دغه اوربند پلی شي. موسکو هم د دې اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبره.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړې ودری شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي.
cautious about raising expectations on this.
مش د تمو زیاتې دوته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وزیر ډیر پیچلی دی. خو د دې وی اونې په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلی دي. بل لور ته کرملین وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د هلمند حالت لنجدې او ګوري ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دی ولایت ته باید راشي. گلستان سعدی له هرات لیکي چې د سولې خبرو ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته ډیر هلمند نه دی او نه به هم امریکا یا پاکستان د پاکستان فشارونه طالبان د سولې خبرو ته کینوي. دغه راز سمندر منګل له پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ څخه لیک چې طالبانو ته یو پیغام لرم چې نور د بیګونه افغانانو وینه متویوي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دا اوساسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي و. څو ورځې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې د پیغامونو سیستم خراب و. له دې وروسته کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، خو یوه هیله کوو هغه دا چې پیغامونه لنډ او واضح لیکئ. ډېرې اوږده مه لیکئ ځکه چې د موږ لپاره یې په لوستلو کې ستونزې رامنځته کوي. بیا هم له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه موږ هرومرو درته خپروو. ډېر پیغامونه د سولې په برخه کې و. دغه راز د ښځو د حقونو فعالان هم د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولی شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
وړاندې د حقیقت څخه په اونیس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له مشر حسینه صافی سره چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکارې په توګه ټاکل شوې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار اجمل تورمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې انشاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا هم ترویونه ورسته از اجمل تورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې لا تاسې سره يم. دوستانو د ازل مهم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته، اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د چ ستونزې سره په خپل به له جلات خان نو اورو.
زه جلال خان دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ دی برکی براک ولسوالۍ دی سرخ ولسوالۍ دی دواړو په مرزي سیمه کې چې په ما کې یو سرحد غونډې ډیرم کرخه غونډې لار تللی ده. په دې سیمه کې چې نیمه څه لا ځکه دغه للمین ځکه څه دی برکی براک ولسوالۍ طرف ته دی خلکو ده، څه دی او زوخ طرف ته دی سرخ دی ولسوالۍ دی خلکو ده. دا تیار معلومه ده، معینه ده د ټول تقسیم شوی پاسه په پرستالیا استادونو یا نواد کې دی. دقیق معلومات نه لرم، استادونو یا نواد کې زه خپل فکر کوم نو دا کوچان راغلی په دغه مځکه باندې غاصب شروع کړی په دغه باندې کوټه ویلی تو اری د خلکو اړیږي کړی دی. مشکل تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولای د خو بیا نه مشکل نه ده حل شوی. بل اخر په سال 90 کې یا 91 کې یو دی منټکی خلک دی لوګر ول برک بلا کولسوالی او دثار خلصوالی دواړه یو عمومي قیام کړی دی. دغه کوچانو دغه غاصبینو کوټه ورانی کړی دی. دی لږی سړلې په پسرلی ته کوچان بیا راغلی دی. دلته مشتي دولت ورته ویلی چې تاسو به جنگو جدال نه جوړو، مشکل به نه جوړو، خار دم حل کو. دا غم ده کې دا غلل نزارم ده چې موږ اسناد لري، دا دي مالیک کسونه لري، شرعي اسناد لري، قوالی تقریبا 200 کال یو سلواتیا کال سل کال اچیا کال مختلف وختو کې خطیتی وي او په بل شرعي قوالی دولت لري کړي دي غوښتل چې محفوظ تا دره لوغو ټول پروسه کالي پاسون بیا دي خلکو په دې دولت موږ زاګن ناوري موږ د اخلاق دیګل دي غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دي پاسون وکړي چې د کوچانو په دې جنگونه شروع کړو په دې مان چې دولت خبر څه دولت ما سره هغه چې دا نظام ختمه وو موږ د کار موږ در خلاصو. حال دا و چې په دوه مشه چې اردو ما باندې ترغلي دغه دي چې دي د منطقې خاله ګیو بلې خواته پیرا ورته کوله دي اردو حمایت کوو. علي کلتاري جنالتو کې دي باندې ملال ویار چا چې دغه راغلي په دغه خلکو باندې بمباري وکړه د اسلام سلام او په غره کې و چې دي اردو حمایت ترغلي دي صلح تضمین ورکړي دغه باندې بمبارو څلو نه پاره شهیدان چې یو نفر وسم ستر ګورون د زخمی ده دا 15 نفره پاس لږ دا هغه دولت د چې ویل چې تاسو موږ ته دغه د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ریاست کې ده دغه 100,000 روپۍ افغاني له دوه خلګونه یا 100,000,000 لږی خلګونه تضمین خو غوښتي موږ تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو. تضمین به چې تاسو به جنگو جدال بیا نه جوړوي د منطقې خلک تر اوسه نه چې جنگو جدال نه د کړی دا کوشان چې سرلای شو راډیو شو زیات شو په دې برکی براکول سوالي دی پنځه په قریه باندې عمله وکړه چې کوټه ور واشه والته کور ور واخی خ ډیر جنگ پکې وسو پاس له دوه خلګونه نه پیږم زکو وکړل کوټه او باید کړې برمی ویلې و چې څه کاروان ده دا نن را چې زله تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه تا ما غړي برکی برک ولسوالی یو نفر راته دی او زه قریه ته لږه موټر سایکل ګرځولې پازاب کړه دا وګلې دا موټر سایکل هم نه معلوم چې ته وڅ بچرا وسلې کړه خو بیرته ورغلې دا غو مشکل دی چې کوچانو دا غل موږ سره پاتې دي خو دې حمایت دې نن کوچی زمنګ دي چې سالم ده او یو بل دا د دوړ حمایت دې کوي چې هغه 100,000 روپۍ وګته شي نه دی غوم تضمین ورکړې لږه خلکو ملکی نه ما خسته دا دي منځخه خلکو دا 100,000 روپۍ تر وسه یو کال وسته له دولت سره دې دې یو قانونونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایت کوو تا چې به جنگ نه کوي دا موږ په غاړه نه مده کوي غزت کړي زمزه چې غاص پاتې له پروسه کال راشي دومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وستان هب خپل دا واپس وګړي یا خپل د شپ شپ لاسي یا د خپل پیسو غو مخري زمزه که خو زمزه که چې هغه په غاصبین لا تر اوسه کې و شي حال دا د 100,000 روپۍ نورې موري دي درته دې خلکو پښتنه چانه ده کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایې لري ولا کپ شپ لای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکه.
دوستانو د جلاد خان ستونزمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې له دغه ستونزې نه خبر ده او دوه ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزې زر تر زره هوار شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بل جناب تورمان صاحب رښتیا هم دغه ستونزه موجوده ده په سیمه کې د سنغزی او قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه څو کلونو را پدې خو پاتې ده او روانه ده. موږ څو څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د سانګزی او کوچان دوړ خو سره ناشته کړې ده. چیرې شنبه ورځ د ولسمشر خو ختم راغله موږ راتلو کیونه دوړ خو هم سانګزی او کوچان کوم به هم راوخته او چې دغه سره کینو د هیئت حضور کې او ان شاء الله مسله یو طرف ده.
بله دغه دوستان وای چې تقریبا ډیر مودوتی څلور کال مودوتی دا تروس پر نه ده حل شوی، یعنی مشکل په کم ذکر جناب سالی صاحب آیا خپل ولایت کې څنګه موجود او کنه باید لپاس چارواکو نه پدې اړه
پریکوشي تورمان صاحب اصلي دغه مسلې ته پام درې شو چارواکو کومار ته ویل چې موږ ان شاء الله دواړو خواو سره ناست یو او اوس خو هیڅوک خپل پلان مانی څوک ملامت دي موږ دواړو خواو سره ناست یو به باندې ورډ بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلونکي ونې چې کله دواړو خواو سره ګډه ناسته ولرو او دغه نو ورسره معلومه شي څوک ملامت دی هغه نو ورسره موږ خپل څه کار دی کو.
بل سالی سبې ورسی پښتنه غدا چې د دلبرجان ارمان پونم باندې دوی وی چې د سولې دفتر موجود دی مسول دی د یو د دوی نه پیسې هم خپل شوی چې د غستونز موږ اوارو مثلا د تضمین په ډول باندې ده چې تاسو به جنگ نه کوي موږ به د غستونز اوارو د موضوع ته تاسو خبرې اید څنګه موضوع
انده کمې انده کمې سندې ما ورته ویل چې راغلې تیر و نه انده مسالې حل لپاره بیا هم راضی او اتلیک ونه راغله دوار خو سره به هم ناست لرو هغه نور څه به معلومه شي کوم طرف مونږ مالې
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سی ورشبل او یغې په سی ورشبل او یغې په سی ور شامدې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف وی
ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه په سی ور کړی
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د اواز انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تاسو کولی شئ لمغ سره اړیکه ونیسئ خپل ستونزې شریکې کړئ موږ به د امکان تر حدا کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسو زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293 تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبه پورې لمغ سره اړیکه ونیسئ او کچیر د تلیفون کرخه مصروف وانه په پیغام کې هم خپل ستونزې را لګلې شي موږ به بیا لته سره اړیکه ونیسو او تاسو ته ستون زبر راوخلو ل دې سره دا خبرونه رانغاړو تر بل مو پلوي او بخون کې خدای سپارو خوشاله اوسئ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافی چې په دروستي کې د افغانستان د سولې دالی شورا سلاکار ټاکل سوی ملمنه ده
ډیر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې مشته مو د مرکې وخت راکړ د لومړی سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسې کې د شذو نه ګډون څومره ساس لپاره د اندیشنې وړ دی او آیا ساس په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي د برخې ته او کڅنګ ساسو برداشت څه دی د اوسنی وضعیت څخه
د اوسنی وضعیت څخه تر سو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوس پورې خزي پکې ونډ نه لرل نو دغه مونږ ته ډیر د اندېښنې وړ دی والی چې مونږ فکر کوو چې کچیرته مونږ خپل اوسېږو نو مونږ خپل کولای شو چې خپل هغه مشکلات هغه خندونه چې مونږ په لار کې دي او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لاس یا زیاتر د لاس مخکې کلونو لرل مونږ هغه وساتو نو زمونږ دغه یو ډیر غټ اندېښنه ده چې او دلیل چې مونږ ډیر دادخایي کوو مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډیر پرمانه وي مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي نو زمونږ دغه اندېښنه ده
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندیښنه لري چې ممکن د شوزو پر لاسراوړونو یا پر حقونو باندې به معاملې وسی او کڅنګ تاسو مشخص اندیښنه څه؟
اوسنی فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفر چې پرون رئیس صاحب جمهور ز فکر کوم چې د سلور ارخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې بده کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د معاون په صفته. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافی نه دی خزه، او بل فرض مثال دغه نقد نقشې را په نامه چې وي یا رهبر د سولې پروسه کې ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د خزو په نمائندګۍ ورکړي وای.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضي یاست؟ دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
زبردستی نو وایم چې زه راضی نه یم، ولی چې هغه خزه چې هلته معرفي شوی دی مونږ پیژنو، هغه خزه مخکې والی و د بامیان د خزو یو فعال عضوه ده، غړی دی، مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و، مگر مونږ به ډیر رضایت لرل که چیرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې راګرځي تل دا مسله مطرح شوې ده، د ښځو د فعالې په توګه که راته ووایاست مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څومره ګټور تمامېدلی سي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې مجموع کې، که داسې یو مثال ووایي؟
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږي او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا خزه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی د دې رای حل بداوي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي، مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټې مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره، خزه بدون د شک نه یو ډیر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې د دیو خویندې د دیو ښځې فعالې ونډه لري هغه کامیاب کورنۍ دي، ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې. که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر مانا ونډه ورکې نو بدون د شک زمونږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چون تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته مونږ باید تحلیل وکړو، بیرته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی، د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا ده چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواښ پسې د خوا جوړې سولې تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی سي؟ موجود هغه تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي، مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زموږ کچیر ته مونږه سوار لس کال مخ کې تقریبا مثال په توګه زوایم کومګه درې سو مالمین لرل مونږه اوس درې زره مالمین لرو کچیر ته مونږه سل ډاکټران لرل مونږ اوس زر ډاکټران لرو کچیر ته مونږه هغه سي خزه لرل چې دیو پزړه کې هیره او چې دیو کله وزیر نشي کېدلې دیو کله موین نشي کېدلې مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکی او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوي افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پخو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1415 افغانستان تعهد کړی دی په هغې کې به څه شی په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطحو کې مونږ ونډه ورکړو نور د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو مشترک کړی وو په دې غیر رسمي مذاکراتو کې د جانب مقابل روحیه څنګه وه واقعا تاسو امیدوار یاست دې ته چې بالاخره هغوی حداقل که سل فیصده نه تر 50% پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني
په عمومي توګه دوی ویلې چې مونږ حق د کار ورکوو مونږ حق د میراث ورکوو مونږ حق د خپل د خاوند انتخاب ورکوو ولې دا ماته کافي نه دی ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته هغه نجونې چې اوس واړه دي او دی امید لري زه غواړم چې دی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم زه دغسې غواړم دغس به وړاندیزونه
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ مذاکراتو دپاره څه دي د ښځو د ګډون په ارتباط باندې
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداري باندې تاثیر ولري
بله ډېر زیاته مننه کوم سلامت اوسئ
مننه ستاسو
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.